یوه صحابیه وینځوه چې کافرانو به دا ډېره وهله او ټکوله. نو چې کله هغه ړنده شوه نو کافرانو به ورته وی چې دا زموږ د بوتانو آزار وهلی ده. ورته به یې وی چې تا زموږ بوتان پرېښودل نو ځکه. نو دا نمونه پیغورونه به یې ورته کول. نو دغه شان چې کله په چا باندې مصیبت راشي نو بیا په هغوی کې عیب لټول د کافرانو طریقه ده او موږ د هغوی په لاره روان یو. چې کله موږ په چا باندې څه مصیبت وینو نو موږ ورله پیغور ورکو او بیا په هغوی باندې خواهشي کوو. په کار ده چې موږ د هغوی سره همدردي وکړو، هغوی له تسلي ورکړو چې دا د الله تعالی د طرف نه امتحان دی، ازمایش دی په تا باندې. او بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به خلکو داسې خبرې کولې نو نعوذ بالله، ولې هغوی ټیکو؟ او په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې به داسې خبرې کولې نو ولې هغوی ټیکو؟ نو موږ له پکار دی چې د نورو خلکو پریشانۍ ازمایش وګڼو، او چې کله په چا پریشانی وي او امتحان وي نو هغه دی استغفار کوي، هغه دی سوچ کوي چې یا الله زما نه څه غلطي شوې ده، تو ډېر رحیم او کریم یې، په چا ظلم نه کوي. نو دغه شان سوچ کول پکار دی. داسې سوچ نه دی پکار چې زه اوس خو موږ ته د خبرو کولو موقع میلاو شوه، د بل بنده د ښکته کولو یا د هغو د عیب لټولو. نو بعضې بندیان په شیشه خبرې کوي او بیا هغوی وایي چې موږ خو له چا نه یېریږو، دا خبره خو به ورته زه مخامخ هم وکړم، زه خو څه د هغو نه یېریږم نه. او بیا راشي مخامخ ورته داسې خبرې واوروي، پیغورونه ورله ورکړي او بیا ورته ښکاري چې د بهادرۍ کار مې وکړو. او دلته وګورئ د دواړو خبره راغلی ده، د دواړو دپاره ویل دی، د لیکل همزتین دپاره هم او د لومزه دپاره هم. یعنی چې څوک ډېر زیات پیغورونه ورکوي او ډېر عیبونه لګوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ستاسو وینه، ستاسو مال او ستاسو عزتونه په تاسو حرام دي، مطلب د یو بل لپاره حرام دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اے خلکو، تاسو په ژبه خو ایمان راوړی دی، لیکن ایمان لا تر اوسه ستاسو په زړونو کې نه دی داخل شوی. ولی تاسو د مسلمانانو غیبتونه مه کوئ او ما دا غوی عیبونه تلاش کوي، او چې د چا په عیب پسې الله تعالی ورپسې شي نو هغه په خپل کور کې هم رسوا کولی شي. استغفر الله ربی. کچری الله تعالی ستاسو عیبونه قتل شروع کړل کنه، نو بیا تاسو په خپلو کورونو کې هم محفوظه نشئ پاتې کېدی، هلته مو الله تعالی بربند کړي. راځئ چې ټول دعا وکړو چې یا الله موږ د همزه او لمزانه بچو ساتي. آمین یا رب العالمین. الله تعالی دې موږ د دې خرابینه محفوظ او ساتي. یا الله زموږ دننه دا خرابې ختم کړي. آمین یا رب العالمین. حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دی چې د عیب نه بچ اوسئ، ځکه چې دا د سپو سالن دی چې په هغې باندې سپي جمع کیږي، هغه سالن دی. الله اکبر. عمر بن عتبه خپل غلام یو ځل د یو سړي سره ولیدو او هغو د چا غیبت کوو، نو هغه ورته ووی چې په تا باندې افسوس دی، خپل غوږونه د خرابو خبرو نه پاک وساته، لکه څنګه چې تا خپل نفس د دې د ویلو نه پاک ساتلی دی. یعنی داسې خبرې اوره هم مه. اوس د دې علاج څه کیدی شي؟ د دې د ختمېدو څه طریقه ده؟ د ټولو نه مخکې خو په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا یو غټ ګناه دی، او یو داسې ګناه دی چې د دې په باره کې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دی چې دا یو داسې شی دی لکه څوک چې د خپل مړ رور غوښه خوري. نو صرف د انسان غوښه خوړل هم ډیر بد کار دی، ځکه چې غوښه آدم خور خوري، او دویمه خبره دا چې هغه مړ انسان دی، او دریم هغه څوک دی؟ هغه ستا ورور دی. نو داسې څوک کولی شي؟ د دې د سوچ سره هم بنده له کرکه ورځي. او په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې غیبت د زناکارۍ نه هم خراب ګناه دی، لیکن دا نن زموږ د خوښې مشغله جوړه شوې ده. نن داسې حال دی چې کو سلور کسان ناسوی نو په هغوی کې یو تن پاسی نو باقی درې د هغو په غیبت شروع شي، او که د دې دریو نه یو پاسی نو هغه دوه کسان د دې دریم کس غیبت شروع کړي، او اوله چې سلور ناس وو نو د پنځم کس غیبت یې کوو، او اوس چې څنګه یو یو کس د دې نه پاسی نو د هغو غیبت کیږي. چا خبره کوله چې دا په صورت همزه او په صورت الحجرات کې چې کومې خبرې راغلي دي نو د دې په باره کې یو کس د خپل استاد نه تپوس وکړو چې اوس به زموږ د مجلسونو څو مزه پاتې شي که موږ غیبت کول ختم کړو. نو استاد ورله ډېر ښکلی جواب ورکړو چې ولې ستا به دا خبره خوښه وي چې کله ته په یو ځای کې موجود نه یې او خلک ستا په سر خرابې خبرې کوي. هغوی چې بالکل نه. نو استاد ورته وی چې بیا ته هم د چا متعلق خرابې خبرې ما کوه. نو انسان د بل په خرابې اورېدو باندې مزې اخلي، لیکن که د هغو په باره کې څوک داسې خبرې وکړي نو د هغو بیا څه حال وي؟ الله تعالی دې موږ ټولو له د دې ګناه نه د بچ کېدو توفیق راکړي، آمین یا رب العالمین. او په تېر ژوند کې چې رانه کوم غیبتونه او چغلۍ شوي دي نو په هغې باندې دې موږ الله تعالی معاف کړي، آمین یا رب العالمین. الله تعالی دې موږ ټولو بخي. الله تعالی دې زموږ ټول تیر گناهونه د خپل رحمت سره معاف کړي، آمین یا رب العالمین. ځینې داسې حالات شته چې په هغې کې غیبت کول جایز دي. یو مثال به واخلو، چا د یو جینۍ تپوس کړی دی، هلک یا جینۍ نعوذ بالله په سغلت کار کې مصروف دي، نو اوس ضروری ده چې تاسو هغه چا چې د رښتې پیغام لیږلی دی یا لیږي چې هغه تاسو خبر کړی. دویمه دا چې څوک کاروبار کول غواړي او تاسو ته پته ده چې دغه کس دوکه باز دی، نو اوس ضروری ده چې تاسو هغه بل کس خبر کړی. دریم، یا چېرته ستاسو ګروپ سوي او په هغې کې خلک اخوا دیخوا خبرې کوي او ماته راورسي، نو دا غیبت خو نه دی ځکه چې هغه خرابې لرې شي یا مسله حل شي. لیکن ها، چې د مشغلې یا تفریح دپاره داسې خبرې کیږي یا د چا د عزت د خرابولو کوشش کیږي نو بیا دا غیبت دی. نو انشاءالله دا عادت پرېښودل دي. اوله خدا فیصله کول دي چې انشاءالله زه به دا کار چرته هم نه کوم، نو بیا به د الله تعالی د طرف نه هم مدد راشي. نو اوله دا اراده وکړئ. او دویم څه کول دي چې دې په باره کې موږ دا خبره یاد وساتو چې دا یو ګناه دی. لا يحب الله الجهر بالسوء. د الله تعالی هغه خلق نه دی خوښ چې څوک د خرابو خبرو اعلان کوي. نو چې څوک د الله تعالی په نظر کې غورځېدل نه غواړي او هغه د الله تعالی محبت حاصلول غواړي نو بیا به هغو ته دا کار پرېښودل وي، ځکه چې دا کار د رب ډېر بدی شي، د هغو نه دی خوښ. او درېمه خبره دا چې بنده ته دا پته وي چې د غیبت کولو سره به زمانې کې هغو ته لاړه شي، یعنی د چا چې زه غیبت کوم نو بیا ظاهره ده چې انسان به د دې نه د بچ کېدو کوشش کوي، او که هغو ته زمانې کې میلاو نه شي نو د هغو ګناه به ما ته میلاو شي. خپل تهجد، خپل تسبیحات، خپل حج او خپل عمره یاد ساتئ چې دا هر څه به زمانه هغه بل بنده واخلي. او بیا چې کله د غیبت کولو موقع میلاو شي نو خپل ځان ته وګورئ چې په ما کې خو هم ډېر عیبونه دي، په ما کې څومره خرابۍ دي، او که چېرې زما خرابۍ څوک دغه شان بیان کړي نو زه به څنګه محسوسوم. ګورئ یو ړوند د بل ړوند عیب څنګه بیانولی شي. چې څوک په خپله بینګي وي، سترګې کږې وي، نو هغه د بل بینګي عیب څنګه بیانولی شي. چې څوک په خپله ګوډ وي، نو هغه په بل ګوډ پورې څنګه خبرې کولی شي یا خندلی شي. نو هم دغه شان سوچ کوئ چې موږ خو په خپله د ګناهونو نسخه یو، هر خرابې په موږ کې موجود دی، نو بیا موږ د بل غیبت څنګه کولی شو؟ او ظاهره ده که په هغه بنده کې هغه غیبت وي هم نه، نو بیا خو دا غټ جرم دی او دې جرم ته بهتان وایي. او که په تا کې عیب نشته کوم چې په تا پورې بل بیانوي، نو دا د الله تعالی احسان ومنئ او شکر ادا کړئ. داسې مجلسونه کوم ځای چې ډېر غیبتونه کیږي د داسې مجلسونو نه ځان لرې ساتئ. ګورئ ځینې ځایونه داسې وي چې د هغې تاسو ته پته وي چې که زه دلته لاړم نو دوی به ضرور په چا پورې بد وایي، ځکه چې دا د دوی عادت دی. نو رورو د داسې خلکو نه ځان وشوکوئ. او کچری هغوی ستاسو د قرآن ملګری وي، نو بیا خو الحمدلله یو بل ته د نیکۍ تلقین وکړئ. تواصو بالحق کوئ، ځکه چې دلته د تواصو بالحق موقع ده، حق خبره کوئ. دویمه دا چې د خلکو سره رعایت کوئ. په خلکو باندې غصه هغه وخت کوئ چې کله هغه غلطي تاسو نشئ کولی. او کچری هغه غلطي زمانه هم کیږي، نو بیا زه په بل کس باندې څنګه غصه کېدی شم؟ دا هر څو اوله د کینې نه شروع کیږي. چې کله کینه په زړه کې راشي، نو بیا دا ټول کارونه شروع شي. اوس موږ د دې څنګه کفاره ورکولی شو؟ یو خدا چې توبه استغفار پکار دی ډیر زیات. دویمه دا چې که هغو ته پته وي چې تا د هغو په سر خبرې کړې دي، غیبت دې کړی دی، نو بیا د هغو نه معافي وغواړئ. او که هغه نه وي خبر تر نن ورځې پورې، نو بیا تاسو د هغو دپاره استغفار کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د چا په سر مو خبرې کړې وي، یعنی غیبت مو کړې وي، نو بیا د هغو دپاره استغفار کوئ. ځان له خو به کوئ او الله تعالی ته دعا وکړئ چې یا الله زما فلانی خور یا رور وبخې، ټیک ده؟ او اوس د هغو تعریف کوئ، د هغې د خوالي خبرې کوئ. که هغه وفات شوي وي، نو هم داسې کوئ چې کله تاسو د هغې خوالی بیانوئ، نو شیطان به وایي چې دې خلټه خبرې شروع کړې. ما خو په دې باندې غیبت کول غوښتل، او دې خو اوس د هغې نه څه بله ټپه شروع کړه. نو هغه به بیا ستاسو په زړونو کې آینده وسوسه نه اچوي، ټیک ده؟ نو دا ډیره ضروری ده چې موږ ټولې خویندې نن دا وعده وکړو چې یا الله موږ بچ کړي، او موږ به اوس همزه او لومزه نه کوو، ټیک ده؟ که تاسو د چا زړه د پیغور سره خراب کړی وي، نو د هغو د زړه نه به اه وخیجي، خیری به درته وکړي. او د مظلوم اه چې دی که نه، دا د الله تعالی عرش ته رسیدی شي. نو د چا اه مه اخلئ. او چې څوک هر وخت د بل خرابې ستاسو په مخ کې بیانوي، نو هغه به تا هم پرېنږدي. چې کله ته موجود نه یې، نو ستا به هم غیبت کوي. نو ځکه د هغو د خبرونه د مزې اغستو په ځای د هغو نه ځان بچ کوئ. یا خو هغه چپ کړی، او که هغه قرآن ویل وال ملګری نه وي او هغه نه خاموشه کیږي، نو بیا تاسو د هغو سره فاصله ساتئ. او دا خبره یاد ساتئ چې تاسو به هم د هغو د دې عادت نه محفوظ نه یې، ځکه چې هغه به ستاسو په غیر موجودګۍ کې ستاسو په سر هم خبرې کوي. الذي جمع مالا وعدده. او د دوی څه صفت دی؟ چې دی مال جمع کوي او په شمارولو سره اږدي. دا څنګه انسان دی؟ دی د مال داسې حریص دی. یو خو د دوی د مال د جمع کولو شوق دی. مال داسې جوړ په جوړ باندې اږدي او هغه هر وخت شماري. نو اوس دا ضروري نه ده چې د هغو په مخ کې دی د نوټونو ګیډۍ وي چې هغه بار بار دغه نوټونه شماري. نن سبا خلک څنګه مال شماروي؟ چې زما سره څومره سرمایه ده، زما په دې وخت څو حیثیت دی، یا زما په بینک کې څومره پیسه ده. هغه دې ته ګوري چې نن زما څو قیمت دی، یعنی زه څومره مالدار یم، زما د فلاني جایداد څومره قیمت دی. هر وخت دې سیزونو ته کتل او خوشحالېدل، د فلاني مال قیمت دومره سیوا شو، زما په فلاني بینک کې چې څومره شیرز یعنی حصی دي، د هغې قیمت دومره سیوا شو. ښځه خاوند دواړه د مال مشینان جوړ شوي وي او پیسه جمع کوي، په مخه جمع کوي. نه د الله تعالی حق ادا کوي او نه یې په انسانانو باندې سوره هم وي. دوی ډېر خلک ویني چې د لوږې او تندې نه مري، د یتیمانانو ورته هم پته وي چې په دنیا کې څومره خلک دي چې هغوی ډېر ضرورتمند او پریشانه دي، لیکن دوی د چا پروا نه ساتي، بس په جمع کولو کې مشغول وي. د دوی نه په چا ترس کیږي چې دا بنده څومره محتاج دی چې زی لږ مدد وکړم. دوی خو بس د خپل مال په جمع کولو کې حریص وي. نو ظاهره د داسې خلک بیا څو کوي، پیسه شماري هم او ګدي هم، او چې کله د جمع کولو شوق وي که نه، نو بیا یې د شمارولو هم شوق وي چې څومره شوه دا پیسه، څومره ډیره شوه. نو هر وخت پیسه شمارول چې مال مې څومره شو. او دا یو داسې کردار دی چې د خلکو عزتونه هم خرابوي. او ولې خرابوي؟ ځکه چې دوی ته پته ده چې دوی زما هیڅ نشي خرابولی، زکه چې د دوی سره مال دی کنه، نو زکه به کفاری مکه داسې کول، زکه چې هغوی غټ غټ سرداران وو، د هغوی سره مال او جایداد وو، سرداری وی وسره. نو هغوی به وی چې موږ ته څوک څه ویلی شي. صحابه کرام رضی الله عنهم غریبانان وو، څوک پکې غلامان او وینځې وې. دی به وی چې دا خلک خصو حیثیت نه لري، نو زکه به د هغوی عیبونه لټول. او چې کله هم څوک مالدار شي، نو هغوی په دې کارونو کې نور هم تیز شي، ځکه هغوی بیا د چا پروا نه کوي. که یو غریب او نیسمن کس وي، نو هغو له بیا هم دا خیال راشي چې ما ته خو د خلکو ضرورت دی، که زه له چا سره زیاتې وکړم نو سبا به بیا دې زما سره تعلق نه ساتي. هغه د پیغور ورکولو جرأت نه کوي. په غیبت کولو کې هغوی بیا هم د چا نه کم نه وي، لیکن چې کوم مالدار وي، نو هغوی خو مزه او لومزه دواړه کوي، د خپل مال په لویۍ کې، د مال په نشه کې. نن ګورئ په رشته دارانو کې داسې څومره ډیر وي چې مالدار رشته داران وي، نو هغوی دا نه کوي. هغوی ته خپل غریب رشته داران هیڅ هم نه ښکاري. هغوی وایي چې دوی موږ ته څه ویلی شي. بعضې وخت هغوی د خپلو غریبو رشته دارانو لږ شان مدد وکړي، او بیا هغوی دا خپل حق ګڼي چې زما څه خوښه وي، نو هغه شان سلوک به ورسره کوم، او هر قسم خبره ورته کولی شم. او دوی ته موږ بدې ردې هم ویلی شو، او پیغور ورته هم کولی شو. دوی خو زموږ ډوډۍ ته ناست دي. او نن سبا خو د رشته دارانو د تعلقاتو دا حال دی چې کله هم د یو بل سره میلاو شي، نو یو بل ته خبرې اوروي او پیغورونه کوي، او چې جدا شي نو عیبونه لټوي او غیبتونه کوي. او د ټولو نه زیات دا شی په رشته دارانو کې وي چې د چا سعیب وي، نو د هغې شهرت کوي. او نن زموږ په معاشره کې کومه داسې کورنۍ کیدی شي چې په هغې کې دا قسمه خبرې نه وي. الله اکبر.